لاس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړی شوی، خو له هغه مخکې به په یو راپور کې واورئ چې په پام کې ده د حج د مراسمو له پای ته رسېدو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ د جمعې په ورځ پیل شي. قدر من اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقۍ خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. لومړی د خبرونو د سر ټکی، راپورونه وایي چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ژمنه کړې چې د یمن د حوثي اغیانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. بشپړ خبرونه د راپورونو له مخې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د پروان د امنیه قمندانۍ ویاند شایق شورش د ملکي وګړو مړینه تاییدوي او وایي په دې اړه څېړنې پیل شوي چې دا توغندی د کوم لوري لخوا توغول شوی دی. عیني شاهدانو په پروان ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د تګاب ولسوالۍ په جاروخیل سیمه کې د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه کور د توغندي د راوتو په توغندي د راپریوتو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي چې یوه ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغندی په سیمه کې ډیره امنیتي ځواکونو توغولی او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي او مظاهرې ته راوتلي دي. دوی هم دراستور لګوي چې امنیتي ځواکونو پر مظاهرهچیانو ډزې کړي او اته تنه یې ټپیان کړي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي څانګه په یو بیان کې د ګرمسیر ولسوالۍ د امنیه قمندان سمونیار عبدالرؤف فیضي له قوله لیکي چې نوموړی وایي تروریستانو غوښتل د ګرمسیر ولسوالۍ په اړونده شملان سیمه کې پر امنیتي پوستې حمله وکړي، خو د اپراتیفي معلوماتو له مخې د پولیسو له ځواب سره مخامخ شول. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په بیان کې یادونه شوې چې په نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش د دوو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل په نیول شویو کسانو کې یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په وینا نوموړی د داعش ډلې د وسلوالو لپاره د ځانګړو واسکټونو د جوړولو مسؤول و او د بټیکوټ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته شوې چې د داعش ډلې له دې دوو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ژمنه کړې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف پر ضد د یمن د حوثي اغیانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د پرځول شوي حکومت د بیا واکمنولو لپاره جګړه پیل کړې. خامنه ای پرون پر خپله وینا کې چې دولتي ټلویزیون خپروله همدارس په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو غوښتنه وکړه. د یمن په څلور کلنه جګړه کې لسګونه زره کسان وژل شوي او دا هیواد یې د لوږې او قحطۍ تر بریده رسولی دی. خامنه ای سعودي عربستان تورن کړ چې د یمن د تجزیه پلان لري. ایران پلوي حوثي اغیان د یمن پر پلازمېنه سنا او د دې هیواد پر ډیری بېوزلو خو د ډیرو وګړو لرونکو سیمو واکمن دي. د یمن کړکېچ ته د شیعه ایران او سني عربستان ترمنځ د نیابتی جګړې د ډګر په سترګه کتل کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د اګست په 14مه له هند څخه د دې هیواد د جلا کېدو کلیزه په کشمیر کې تیروي. د عمران خان دفتر ویلي چې یو شمیر وزیران به مظفر آباد ته په سفر کې له خان سره ملګري وي او هلته به د ټولو ګوندونو کنفرانس جوړ کړي. کشمیر ته د عمران خان له یو ورځني سفر یو ورځ مخکې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې هند د اګست په 15مه نیټه له جمو او کشمیر څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون د سیمې ته ورکړی و. اسلام آباد د هند دا اقدام نړیوالې سولې ته ګواښ بللی او ویلی دی چې دا پریکړه به په کشمیر کې قومي تصفیې ته لاره پرانیزي. او وروستی خبر د چک جمهوریت یوې پارلماني کمیټې ویلي د اروپایي ټولنې او ناټو د دې غړي هیواد د بهرنیو چارو پر وزارت د سایبری برید تر شا د کومبل هیواد لاس و. د چک د سنا امنیتي کمیټې پرون وویل چې دا معلومات یې د سایبری او معلوماتي امنیت له ملي ادارې څخه ترلاسه کړي. د دې هیواد نوم نه دی یاد شوی. د چک د کورنیو چارو وزیر یان هماتسک ویلي چارواکي له دې برید سره له څو میاشتو راهیسې مخامخ دي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. له دې مخکې یوې چکۍ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو پر وزارت سایبری برید شوی دی خو محرم اسناد او معلومات یې نه دي غلا شوي. د ورځپاڼې همداراز ویلي و چې دې برید له روسیې سرچینه اخیستې وه خو د چک د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه له تبصرې ډډه وکړه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمنه پروګرام خپریږي خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه. سلګونه زره حاجیان نن د چهارشنبې په ورځ په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کوي. ټاکل شوی چې د جمعې له ورځې به هیواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو لړۍ پیل شي. که څه هم د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږکال د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې وې خو د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان بیا د حج او اوقافو وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت لري. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
حجی نوراغا هریوا وایي ډیر خوشحاله دی چې د حج د ادا کولو یو پخوانی ارمان یې پوره شو. نوموړی چې د سفر ستړی او د سعودي عربستان سخته ګرمۍ ګاللې له مکې مکرمې څخه یې ازادي راډیو ته وویل د حج د مناسکو له بشپړېدو وروسته د روحي ارامۍ احساس کوي.
و احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفل که نو تولد شده باشه، بسیار سبک هستم و میتونم نمازهای پنجگانه خود طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جنیان
و دیش کلن هریواد هاگ شاو خواد دیر سر و حجیانو لدلی ده چه سکل افغانستان سخده حج دادا کول لپار سعودی عربستان تتللی. د دې افغان حاجیانو په سلو کې 15 ښځې دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سکالې د هغه اسانتیاو سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حاجیانو ته برابرې شوې وي افغان حاجیانو ته د استوګنې لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حاجیانو سکال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره 600 ناظمان او لارښوونکي، 80 مفتیان او 60 ډاکټران درلودل. همدارنګه 240 کسان نور په بیلابیلو کمیټو کې لکه د ترانسپورت کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو. یو شمیر افغان حاجیانو د دوی لپاره له برابر شو اسانتیاو خوخي څرګنده کړي. مولوی ادم خان چې له کابل څخه د حج د ادا کول لپاره سعودي عربستان ته تللی ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله ډېره ښه برنامه وه. داس پروګرامونه او معلمینو حضراتو ډېر څه خدمت وکړ، کوم چې ناظمینو ټول اراکینو دا وزارت ارشاد حج او اوقاف
خو د لارښوونې، خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمیر شکایتونه هم شته. دا حیات الله په نوم یو حج ته تللی افغان بیا وایي د استوګنې لپاره ورته نیول شوی ځای مناسب نه و او موقعیت یې ډېر لرې و.
موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر کا موټر په لرې راتاوېد او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو.
یو شمیر نور افغان حاجیانو هم له ازادۍ راډیو سره په بیلابیلو ټلیفوني تماسونو کې هلته د لارښوونې، ترانسپورت او استوګنې په برخو کې دوی ته له برابر شوو امکاناتو شکایتونه کړي او هغه یې نیمګړې بللي. هڅه مو وکړه چې د افغان حاجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. د حج په سګنې مراسمو کې د نړۍ له بیلابیلو برخو 2.5 میلیونه مسلمانانو برخه اخیستې وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترینګړې کړې، خو سکال د حج مراسم په آرامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او ویلي و چې دغلته هر حرکت څاري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونې پیښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادۍ راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوې د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د کندوز ولایت د کرنې او بولګولو او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې سکل د دې ولایت د غنمو په حاصلاتو کې په سلو کې دیرش زیاتوالی راغلی. د دې چارواکو په وینا کندوز د خوراکي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسیدلی او اند هیواد نورو ولایتونو ته هم د دې ولایت غنم صادریږي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
په کندوز کې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې سږکال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړی دی. د دې ولایت یو زیات شمېر بزګران هم په روان کال کې د غنمو د حاصلاتو د ډېرښت له کبله خوښي څرګندوي، خو شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر نور الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
غنم ډېر یو ښه غنم سوي دي، حاصلات ډېر دي په ټول ولسوالۍ کې، په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډېر ښه غنم سوي دي. د قانون سي دي ډېر تون سره مخامخ دي، په دې سي یو خانه غنم ارزانه دي، 1.5 روپۍ من دي، او بل خانه کوټ قیمت ده دي، په دې ستونزو کې دچار دي.
د کندز بزګران پر دولت غږ کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن بزګر حسیب الله په دې اړه وویل
غنم اصله سکل ډېر ښه حاصل ده، ښه غنم ښه ډېر دي، خو نرخ نه لري. نه کوټ قیمته د یو مردی کار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي چې تیر کال په دې ولایت کې د غنمو فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي وو او بزګران سخت زیانمند شوي وو. د نوموړي ادارې د زراعتي چارو امیر عبدالمجید نافظ هم د بزګرانو ستونزې مني او زیاتوي چې حکومت خپلې هڅې پیل کړې ترڅو د بزګرانو محصولاتو لپاره مناسب بازار پیدا کړي.
خوشبختانه بارندگی خیلی خوب بود و ما حاصلات خیلی خوب برداشت کردیم. ولایت کندوز
سږکال د ښه ورښتونو له کبله د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او کندوز د خوراکي او تخمي غنمو له اړخه ځان بسیاینې ته رسېدلی او دغه راز د پخوا په شان کندوز د هیواد د نورو ولایتونو تخمي غنم هم تامینوي.
دیگه ولایت کم او حسابک ما از ولایت کندوز تامین کرده بود.
دی خاغلی نافس په وینا چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره پر دې چې په خپل کندوز کې هم مصرفیږي د هیواد نور ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، سمنګان، سرپل، جوزجان او دغه راز نور ولایتونو ته هم صادریږي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې څه باندې 200,000 هکتار آبي ځمکه او څه باندې 100,000 هکتار للمي ځمکه موجود ده. د کرنې او بولګونې او مالدارۍ ریاست د چارواکو په خبره چې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي چې پخوا دغه ولایت د افغانستان د غلې د کندو په نوم هم یادېده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د سهار 10:15 دی قدر مناورید